ځوان مراد میزبان شما است. خوش آمدین آقای مراد.
ډیر زیاته مننه جاوید نیمی په روانه یو ساعت خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روسي پیښو او مهمو تحولاتو په اړه ریپورټونه او مطالب درته لرو. د غرازونیس پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې خبريږي. خو دا خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو چې صالحه ساغزی خلقی وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. دا وسرولو طالبانو ایوه سیمیز قماندان خبرداری ورکړ چې که امریکا د افغانستان د جنوب په دوو ولسوالیو کې خپل عملیات بند کړي، هغوی به یو امریکایي سرتیری ووژني. په هلند کې د استنافي محکمې د افغانستان یو پخواني جنرال ته چې د زندانیانو په شکنجه کولو تورونو برات ورکړی، ټاکل شوی چې د ایران د اصلاح غوښتونکي مشر میر حسین موسوي نن د جمعې د ورځې په لمانځه کې ګډون وکړي. او راپورونه وایي چې نن د اندونیزیا په پایتخت جاکارتا کې په دوو هوټلونو کې د چاودنې له امله لږ تر لږه څلور بهرنیان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د وسلوالو طالبانو یو سیمه ایز قمندان خبرداری ورکړ چې که امریکا د افغانستان د جنوب په دوو ولسوالیو کې خپل عملیات بند نه کړي، هغوی به یو امریکایي عسکر چې نیولی دی ووژني. د امریکا پوز دوه اونۍ وړاندې وویل د دغه هیواد یو سرتیری په افغانستان کې لا درکه شوی او ګمان کېږي چې وسلوالو طالبانو به نیولی وي. وسلوالو طالبانو یوه اونۍ وروسته د خبر خپور کړ چې یو امریکایي عسکر د دوی په ولکه کې دی. عبدالله جلالی چې ځان د طالبانو د یوه قمندان مولوي سنګین وایند بولي، اسوشیټډ پرس اژانس ته ویلي که امریکایي ځواکونه د غزنی په ګیرو او د پکتیکا په خوشامند ولسوالیو کې هوایي عملیات ونه دروي، نو طالبان به دغه عسکر ووژني. د پنځشنبه په ورځ د پکتیکا په برمل سرحدي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخت نښته وشوه. د دې ولایت د ولی وایند حمیدالله ځواک وویل په نوموړي نښته کې چې څو ساعته یې دوام وکړ، شل وسلوال طالبان وژل شوي او مړي له یو شمېر وسلو سره د افغان ځواکونو لاسه ورغلي او پنځه نور ژوندي نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې اکمالتي کتر امنیتي کسان په برمل ولسوالۍ کې د تورې وړۍ په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له کمین سره مخامخ شول. ځواک وویل په دې نښته کې همدارز درې پولیس مړه او پنځه نور ټپیان شوي او یو شمېر نقلي وسایلو ته هم زیان رسېدلی. له ازادي راډیو خبرونه اوري. په هالند کې د استیناف ایوی محکمې د افغانستان یو پخواني جنرال ته چې په 1915 او کلونه کې د زندانیانو په شکنجه کولو تورن وو برات ورکړی. د حق محکمې په ایوې اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د پوځي استخباراتو پخواني مشر عبدالله فقیرزاده هیڅ ډول شکنجه نه ده کړې او نه هم له نړیوالو بشري قانونونو څخه سرغړونه کړې ده. که پر نوموړي لګول شوي تورونه ثابت شوي وای، نو د لسو کلونو په بند محکومېدای شو. عبدالله فقیرزاده په 1994 کال کې په هالند کې د میشت کېدو غوښتنه وکړه، خو د نوموړي دوسیه د څېړلو لپاره د حق محکمې ته وسپارل شوه. او د نیمروز ولی غلام دستګیر آزاد ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ د خاشروت په سیمه کې د پولیسو پر اکمالاتي کاروان حمله کې درې پولیس مړه او درې نور ټپیان شول. د وسلوالو طالبانو وایند د پیښې پړه په غاړه اخیستې او په دې حمله کې د ګڼو پولیسو د وژلو ادعا کوي. د طالبانو وایند قاری یوسف همداراز د بدغیس او هرات د لارې په اوږدو کې د سبزک د لارې په لاره کې د دولتي موټرو پر کاروان د کمین ادعا هم کړې ده. د غرب زون د 201 ظفر قول اردو یو مقام چې له نوم اخیستو یې ډډه کړې پیښه تایید کړې او یوازې د یو سرتیری د ټپي کېدو خبره کوي. سیمیز او نړیوال خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې د ایران د اصلاح غوښتونکو مشر میر حسین موسوي نن د تیرې جون میاشتې په انتخاباتو کې له ماتې وروسته د لومړي ځل لپاره په عامه سر کې څرګند شي. موسوي به چې د ایران په ولسمشر احمدی نژاد ټوله کولی چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ کړي، نن په تهران کې د جمعې پر لمانځه کې ګډون وکړي. د ایران د استخباراتو مشر خبرداری ورکړی چې د جمعې پر لمانځه کې د موسوي ګډون باید د ګډوډۍ په صحنه بدل نه شي. د ایران ولسمشر تیره ورځ وویل د نوې حکومت به نړیوال غرور مات کړي. په ظاهره د نوموړي اشاره امریکا او د هغې متحدینو ته وه. د قرغزستان ولسمشر کورمانبیک باکیف دا راپورونه رد کړي چې ګواکي روسیې ته اجازه ورکړي چې په قرغزستان کې خپله دوهمه پوځي اډه هم پرانیزي. باکیف وویل په دغه هیواد کې د نوي تاسیسات به د تروریزم ضد مبارزې لپاره د روسیې او قرغزستان یو مشترک مرکز وي. تېره اونۍ په خبرو شویو راپورونو کې وویل شول چې روسیه به د قرغزستان په جنوبي ښار اوش کې خپله بله پوځي اډه پرانیزي چې د ډله ییز امنیت د تړون تر سیوري لاندې به فعالیت کوي. دغه سازمان چې د روسیې او د پخواني شوروي اتحاد د شپږو پخوانیو جمهوریتونو څخه جوړ دی د ناټو په مقابل کې تاسیس شوی دی. زمون غږله ازادي راډیو اوري. د ګرجستان د حکومت د اپوزیسیون مشر او د ملګرو ملتو پخوانی سفیر الاسانیا خپل نوی ګوند جوړ کړی او ویلي چې په دغه هیواد کې د ولسمشر د استعفا لپاره پراخې مظاهرې بې ګټې نه وي. د الاسانیا نوی ګوند چې د زمونږ ګرجستان او آزاد دیموکراتان په نامه یاد شوی د حکومت د هغو ګڼ شمېر مخالفو ګوندونو سره یو ځای دی چې له تیر اپریل میاشت راهیسې د ولسمشر ساکاشویلي د استعفا لپاره پراخې مظاهرې پیل کړي دي. مخالف ګوندونه میخایل ساکاشویلي تورنوي چې د 2003 میلادي کال له ګلابي انقلاب څخه وروسته یې واک ځان پورې منحصر کړی دی او هیواد یې له روسیې سره په جګړه کې ښکېل کړی. راپورونه وایي د پولیسو په حواله چې نن د اندونیزیا په پایتخت جاګارتا کې په دوو هوټلونو کې چاودنې شوې. چاودنې په ریتس کالتون او میریټ هوټلونو کې شوې. روسي راپورونه وایي چې په دغو چاودنو کې څلور بهرنیان وژل شوي دي. او د ارمنستان او آذربایجان ولسمشران نن په مسکو کې په خپلو کې غونډه کوي او ټاکل شوی چې د ناګورنو کاراباخ د جلا شوې سیمې په اړه به خبرې وکړي. د روانې اونۍ په اثر کې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وویل هیواد یې چمتو دی چې د ناګورنو کاراباغ ارمنیایي نژادو ته په خپله سیمه کې زیات اختیارات ورکړي، خو علیف د دغه سیمې د خپلواکۍ ورکولو خبره رد کړه. په ناګورنو کاراباغ کې د 1990 میلادي کال د جدایي غوښتنې په جګړه کې 15,000 کسان ووژل شول. له دغه وخت راهیسې په ناګورنو کاراباغ کمزوري اوربند د ترسره شویو نښتو له امله د ماتېدو له ګواښ سره مخامخ شوی. د نن ورځې خبرې د روسیې د ولسمشر دیمیتری میدیدیف په منځګړتوب ترسره کیږي. دا خبرونه
اته بجې او اته دقیقې دي. طالبانو ای امریکایي ځواکونه که د افغانستان په جنوب کې په دوه ولسوالیو کې خپل عملیاتونه دروي نو نیول شوی امریکایي سرتیری به ووژني. د افغانستان لوی څارنوالۍ د هرات د ښاروال د توقیف امر صادر کړی دی. په قندار کې د نړیوالو ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه هم رپورټ لرو. د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو په اړه وروستي رپورټونه په دې خپرونه کې اورئ. د نړۍ مطبوعاتو ته کتن لرو. د افغانستان د نورو رپورټونو سربیره د ایران د سیاسي حالاتو په اړه هم تازه معلومات اوریدلی شئ. او تېره اونۍ د انتخاباتي فعالیتونو او پیښو حال د انتخاباتو په ونیس پروګرام کې واورئ. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په افغانستان او سیمه کې په منځنۍ څپه 1296 باندې اوریدل شي. د اف ام په 0.5 څپه په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په صفه ډول اوري. د هم د خبرونه لومړی رپورت. د طالبانو محلي قماندانانو غواخ کړي کچیر د امریکا اردو د افغانستان د جنوب په دوه ولسوالیو کې خپل عملیاتونه دروي نو هغه امریکایي عسكر به ووژني چې دوونه مخکینی ولده. د امریکا اردو مخکې اعلان کړو چې یو عسكر د جون د میاشتې په دیر شمه لا درکده او کېدی شي وسلوالو طالبانو نیولی وي. طالبانو تېره اونۍ وویل چې امریکایي عسكر له دوی سره دی. سلطان محمد سرور د اسوسییټډ پریس خبري آژانس په استناد دا موضوع تفصیل اوروي.
عبدالله جلالی چې ځان د مولوي سنگین په نامه د طالبانو د یو قومندان ویان معرفي کوي د اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په یو تلیفوني مرکه کې پرون وویل چې امریکایي عسكر له دوی سره روغ رمټ اوسي او کچري امریکایي قواوې د غزنی په ګیرو ولسوالۍ او د پکتیکا په خوشامند ولسوالۍ کې خپل هوایي عملیاتونه دروي نو دغه عسكر به ووژل شي. جلالی دا څرګنده نه کړه چې ولې دوی دغه دوه ولسوالۍ یادوي، خو یوازې دا یادونه وکړه چې ګیرو ولسوالۍ سخت بمبار شوې. دو ویل چې د دغه عسكر د برخلیک په حق له وروستي فیصله باندې طالبانو مشر ملا محمد عمر کوي. د امریکا اردو ویلی و چې دوه اونۍ مخکې د عسكرو د حاضرۍ اخیستو په محل دوی ته معلومه شو چې دغه عسكر ورک دی او داسې ګمان وشو چې دای باندې ول شوی وي. د امریکا اردو ویل چې دوی د مخالفینو داسې مکالمې اوریدلې چې په خپل منځ کې د دغه عسكر په اړه سره خبرې کولې. د دغه عسكر ټوپک او د اصغرو واسکټ په اډه کې پاتې دی او امریکایي پوځي چارواکي وایي چې دغه عسكر وروسته له وظیفې له خپلو دریو افغان ملګرو سره له اډې وتلی دی. دا څرګنده نه ده چې دغه عسكر ولې او د څه لپاره له اډې وتلی. د عسكر هویت نه دی څرګند شوی خو کورنۍ ته د لا درکۍ خبر ورکړل شوی دی. طالبان په داسې مهال د امریکایي برمته شوي عسكر د وژلو ګواښ کوي چې بلخوا په هلمند او کندهار ولایتونو کې د امریکایي قواو په مشرۍ عملیات روان دي. کانادایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې یو کانادایي عسكر د کندهار په جنوب غرب کې وژل شوی دی. د دغه عسكر په وژل کېدو په رواني جولای میاشت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د تلفاتو شمیر وڅلوېختو عسكرو ته رسي. جولای میاشت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لپاره له ټولو خونړۍ میاشت ګڼل شوی.
آزادی رادیو مستقل رادیو ستاسو انتخاب زموږ انتخاب.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا د هرات د خاروال د توقیف امر صادر شوی دی. پر رفیق مجددي باندې د لوی څارنوالۍ په تحقیقاتو کې د اداري فساد او اختلاس تورونه لګول شوي او نوموړی د 50 کلونو په بند او لسګونه زرو ډالرو په جرمانه شوی دی. نور لسیم نه زموږ د خبریال پر رپورټ کې ورو.
د هرات خاروال محمد رفیق مجددي د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا د څړنو په لړ کې د چوکۍ نه پناوړه استفاده او اختلاس په اتهام سره د 15 کالو یو میاشت په تنفیذي بند په خبر اورولو سربیره د 90000 ډالرو په نقدي جریمه هم محکوم شو. د هرات د سرنوالۍ یو مامور چې د موضوع د اساسیت له کبله د نوم له خبرولو ډډه وکړه ازادي راډیو ته په ټلیفون سره وویل دوی ته له مرکز څخه دغه پریکړې مکتوب را رسیدلی مګر تر هغه مهاله چې محکمه په اړوند وروستۍ فیصله نه وکړي خبری رسنیو ته د جزئیاتو د ورکړې اجازه نه لري. د هرات خاروال دینی ول حکم د وکاله وړاندې د افغانستان په خوانی لوی سرنوال خاغلی ثابت هم کړی و خو خاروال په لومړي سر کې له پولیسو نه په تیښته بریالی شو. په وروستي مرحله کې د افغانستان د مشرانو جرګې مشر حضرت صاحب صبغۃ الله مجیدی په منځګړیتوب ویل کې د اړوند چارواکو عفو ورته وکړه. د هرات خاروال چې دا مهال په کابل کې د هڅمې وکړه چې نظر واخلم مګر زما ټلیفون ته ځواب ورنکړ خو تیر محل تل داسې تورونو څخه ځان پاک بوله ویل به چې د ټولو لګښتونو سند د وخت د والی پلاسلیک سره په لاس لري.
وامریدل چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د هرات د خاروال د توقیف امر صادر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې په وروستیو امنیتي پیښو کې امنیتي افرادو او ملکی وګړو ته مرکشوب له هم اوخته ده. د هرات بادغیس پر لوی لاره پرون د ملي اردو او طالبانو ترمنځ جګړه هم شوې ده.
www.azadiradio.com
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د قندار په شاولې کوټ ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په وروستۍ بمباری کې یو شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د قندهار والي تېر ماښام د دغه پیښې په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړي. زمونږ خبریال دغه پریس کانفرنس ته تللی او په اړه رپورټ لري.
د کندهار والی توریالی ویسا تیر ماسام په یو خبری غونډه کې ویل چې د شاولیکوټ په ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. والی وایي لومړی معلومات چې د پدټنې د ډلې لخوا ورکول سوي دي په دې برید کې څلور ملکی وګړي وژل سوي او دیارلس ژوبل دي.
د ټولې بمباریو یا د ټولو واقعات چې پېښ شوي دي مجموعې دغه اوولس تنه زخمي او شهیدان دي. چواغی که تلو نپره شیدان دی قصیدان دست نپره زخمیان دی چه دلیه پا مرویس چه پا خانه که تر تداویی لاندی دی چواغی که متاسفانه کشنان هم شامل دی شپرستانی شفتی پا کشی که دی.
در کندهار والی سرگند اکره چه نړیوالو ځواکونو د شپورویشت و وسلوالو طالبانو د مرگ جوب لیدا وکره خود ده پا وینا ده خبر با تر پلتون و ورست ده معلوم سی
ده اصاب ده کواو ده اطلاعات پا اصاب ده مستوال چه ده واقع کې شپږ نفر ته تلفات رسیدلي چې په هغه کې طبعا هغه د مخالفینو څخه دي د مخالفینو سره دي د هغو په تفکیک کې نه دي راته ویلي چې څو نفره په هغو کې مړه دي څو نفره زخمیان دي بیا هم دا موضوع تر جریان لاندې د دوی هغه تعقیبوي
د وسلوالو طالبانو ویان قار یوسف احمدي وایي چې د دوی یو جنګیالی هم نه دی وژل سوی احمدي مړه او ژوبل ټول ملکي وګړي وبلل
په ریپورت کې موریدل چې د قندهار والی وایي د نړیوالو ځواکونو په وروستیو حملو کې د شاولیکوټ ولسوالۍ کې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې په اړه تحقیقات ترسره کیږي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې مشکل او یا ستونزه د افغان دولت د افغانستان د خلکو او نړیوالو لپاره یو درد سر جوړ شوی او د افغان دولت او نړیوال ترمنځ یو خلا هم رامنځته کړې ده خو نړیوال ځواکونه په خپل ځای ادعا کوي چې اکثر وخت د افغان دولت مخالفان د ملکی خلکو څخه د سپر په توګه کار اخلي
راپور زمور قضاوت ستاسو
دا ازادي راډیو ده دوه ویشتو خزینه پولیسو د پنځشنبه پورس له دوه میاشتنی ورځو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل د کورنیو چارو د وزارت چارواکو په وینا دا د خزینه پولیسو د فراغت څلورمه دوره ده او لا تر اوسه پورې یو سلو اته خزې له دغه اکاډمۍ څخه فارغ شوې دي د دوی په وینا د امنیت د لا ټینګېدو لپاره خزینه پولیسو ته اړتیا شته او د دوی شمیر باید نور هم زیات شي د دې موضوع تفصیل د زموږ د خبریالې په ریپورت کې اورو
د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د خزینه پولیسو فعالیتونه له اهمیت نه ډک او ضروری دي او دوی هڅه کوي چې د خزو ونډه د پولیسو په لیکو کې زیاته کړي د کورنیو چارو وزارت د ښوونې او روزنې عمومي رئیس ګلنبی احمدزی د پنځشنبه په ورځ د خزینه پولیسو د فراغت د اسنادو د ویشلو پر مهال وویل دا ضروری ده چې د پولیسو په لیکه کې د خزو شمیر زیات شي تر څو په هیواد کې یو ډاډمن امنیت رامنځته شي
زموږ خويندې زموږ ترڅنګ فعال غډون لري په دغه کورس کې زموږ د خويندو غډون د اخی چې دوی خپل مسلک او خلکو ته ژمن دي موږ هیله من یو چې دوی د کورنیو چار وزارت ته ویاړ ور په برخه کړي
په دغه روزنیزه دوره کې دوه ویشتو خزو ته له دوه میاشتنیو روزنې وروسته د فراغت سندونه ورکړل شول د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا تر اوسه یو سل او اته خزي په څلورو دورو کې د دغه لنډمهالو کورسونو نه چې د متحده ایالاتو په همکاري جوړ شوی فارغی شوی دی ویل شوی چې دا مهال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې درې سوه خزینه پولیس د نارینه و ترڅنګ فعالیت کوي خو چارواکي وایي چې څه باندې پنځو زرو خزینه پولیسو ته اړتیا شته یوه خزینه پولیسه چې سمیه نومیږي او له دې روزنیزې دورې څخه فارغه شوې ژمنه وکړه چې هیواد ته به په صادقانه توګه خدمت وکړي
از آنجایی که دفاع از وطن بر زن و مرد کشور
له هغه ځایه چې په ښځو او نارینه و د وطن ساتنه فرض ده موږ په دې کورس کې ګډون وکړ موږ ژمنه کوو هغه څه چې موږ زده کړي په صداقت او ایمانداری سره یې په عمل کې هم پلی کړو ډېر شمېر ښځې چې د پولیسو په لیکو کې دي په غیر محاربوي برخو کې فعالیت کوي خو سره له دې هم له جدي ګواښونو سره مخامخ کیږي یو کال مخکې د ملالۍ کاکړي په نوم ښځینه پولیسه د قندهار په ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا ووژل شوه خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې ښځینه پولیسو ته به ښه امکانات برابر کړي تر څو هغوی وکولای شي چې په آرامه توګه خپلې دندې پر مخ بوزي فهیمه هوسا د ازادۍ راډیو کابل
ژوند په لمبو کې د جنگ زپلو سیمو په اړه د ازادي رادیو خاصه لړۍ
ژوند په لمبو کې ونیس پروګرام د دې خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدل شي د غراز د انتخاباتو په اړه د ریپورتونو سربیره په ونیس پروګرام کې دا هم اوري چې 13 اونۍ د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره څه ډول فعالیتونه ترسره شوي دي د افغانستان د انتخاباتو په اړه ریپورتونه د ازادي راډیو په خبرونو کې چې د سهار لونه د ماخام تر بجو پورې دوام کوي اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په 15 ښارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.15 سپه اوریدل شي. د غراست اسکول شي چې په منځنۍ سپه د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په 1296 باندې ووري. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ په پانه په www.azadiradio.com کې اوریدل شي او د خپل خوخي مطالب هم لوستل شي.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ریډیو خبرونه په پاتې برخه کې درته پنړی کې د خنزیر د انفلونزا یا سوین فلو په اړه هم یو مطلب لرو، خو دا هرڅه د خبرونه په دوهمه برخه کې.
د دیار لسو اته اتیم کال انتخابات
د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهور ریاست کاندیدان به ډیر شر د خپل انتخاباتي مبارزو د مالی لګخ پړه د کمیسون ته معلومات ورکړي. د کمیسون وایي د پنځشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل تر اوسه کم شمیر کاندیدانو د خپل انتخاباتي کمپاینونو د مالی لګخ څرنګواله د کمیسون ته بیان کړی دی. په عین حال کې د جمهور ریاست یو شمیر کاندیدان هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون څخه په ټینګ غواړي چې د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو مالی منابع معلوم کړي. په دې اړه پام وکړئ د ریپورت ته.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند خبرداري ورکړ ک چې د راتلونکو اونۍ تر یک شنبه ورځې پورې د جمهوریت ریاست کاندیدان د خپلو انتخاباتي مبارزو د مالی لګښت په اړه د کمیسیون ته معلومات ورنکړي نو قانوني چلند به وسره وشي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور د پنځشنبه په ورځ د ازادي رادیو ته وویل چې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو مالی منابع او د نور خصوصیات معلومیدل ډیر ضروری دي او باید چې د کمیسیون ته سرګندشي.
د سرطان شپږشتمه نیټه تر اتهشتمه نیټه پورې وخت یې کړی دی. د یوې میاشتې راپورونه د ټاکر خپلواک کمیسیون ته په دغه مدت کې راوړي، کنه بیا به د دوی نومونه د شکایت کمیسیون ته سپارل کېږي او دوی بیا د شکایت حق نه لري. چې نه لري دوی د خپل راپورونه وړاندې کړي چې ما کمپاین نه دی کړی او نن پیسې مصرف کړي دي، ولې راپور ضروري ده؟
خاغلی نور وویل چې په تیره یو میاشت کې د جمهوریت ریاست د یو سلویختو تنو کاندیدانو لړډلې څخه یوازې 15 کاندیدانو د خپل انتخاباتي مبارزو د مالی لګښت په اړه د کمیسیون ته راپور ورکړی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان په خبره د جمهوریت ریاست شپږشتو کاندیدانو د خپل انتخاباتي کمپاینونو د مالی منابعو د سرګندبولو په برخه کې بې پروايي کړې او دا د پواینا د قانون خلاف عمل دی. په عین حال کې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د ګډې همکارۍ شورا چې 22 کاندیدان یې غړي دي هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې باید د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو مالی منابع او د لګښت سرنګوالی ومومي. جمهوریت ریاست ته د کاندید هدایت امین ارسلام رستیال اسماعیل قاسمی ار په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
چقدر مهمانخانه ها به چی تعداد موترها و مهمانها اونجا هستن؟
څومره مېلمستونونه، څومره موټر او مصارف، د دفترونو لوړې کراګانې او نور لګښتونه دا ټول باید وڅېړل شي چې له کومه کیږي. آیا دغه پیسو د ترلاسه کېدلو منابع د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ښودل شوي؟ باید په دې اړه خلکو ته پوره معلومات ورکړل شي.
په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو د مالی منابعو او د لګښتونو په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته معلومات ورکول ځکه حتمی بلل شوی تر څو معلومه شي چې کاندیدان پیسې له کومه کوي، آیا خپل لري او که د قانون خلاف له بهرنیو هیوادونو، سیاسي اشخاصو او ګوندونو څخه ترلاسه کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې وړاندې ویلي وو کچېرې د جمهوریت ریاست کاندیدان د خپل انتخاباتي کمپاینونو مالی منابع او د لګښت سرنګوالی دوی ته په ډاګه نکړي نو خایي چې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون له خوا نمونه د کاندیدانو له لست څخه لری کړی شي.
ازادي راډیو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې په ولایتونو کې د رای اچونې د مرکزونو د اکمالولو لړۍ پیل کړې چې تر اوسه پورې له کومې ستونزې پرته پر مخ روانه ده. دغه کمیسون چارواکي وایي چې تر اوسه پورې تیارۍ له پروګرام سره سم پر مخ روان دی، خو دوی د امنیت په اړه لا هم اندېښمن دي. دغه کمیسون د دارالانشا رئیس داود علي نجفي د پنجشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د انتخاباتو د تیاریو او موجودو اندېښنو په اړه څرګندونې کړې چې نور حالې زموږ د همکار په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي که څه هم د راروانو انتخاباتو لپاره تیاری له پلان سره سم پر مخ روانې دي، خو امنیتي اندېښنې لا هم موجودې دي. د دغه کمیسون د دارالانشا رئیس داود علي نجفي چې د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د کمیسون د تیاریو په اړه وروستي معلومات وړاندې کول، وویل چې د انتخاباتو په ورځ په ټول هیواد کې د رای اچونې د مرکزونو امنیت لا هم یوه پوښتنه ده. تر اوسه پورې زموږ فعالیتونه له ټاکل شوي پلان سره سم پر مخ ځي، خو موږ او تاسو پوهیږو چې اساسی مسله امنیتی اندېښنې دي. د انتخاباتو په ورځ موږ په ټول هیواد کې د رای چونې 3000 مرکزونه په پام کې نیولې دي. آیا امنیتي ځواکونه کولی شي چې د ټول افغانستان امنیت ټینګ کړي؟ په داسې حال کې چې د رای چونې مرکزونو او ولایتونو ته د موادو لېږدول په خپله یوه ستونزه ده، خو بیا هم اساسي ستونزه امنیتي اندېښنې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون دا اندېښنې په داسې حال کې بیا تکرار کړې چې همدا اوس د هیواد په جنوب او ختیځ کې افغان او نړیوال ځواکونه د وسلوالو مخالفینو پر ضد په پراخو پوځي عملیاتو بوخت دي. په جنوبي ولایت هلمند کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې چې د چارواکو په وینا هدف یې په سیمه کې د انتخاباتو لپاره د ډاډمنو شرایطو برابرول دي، ځینې سیمې هم له وسلوالو مخالفینو څخه پاکې شوې دي. ښاغلی نجفي وویل چې د هلمند په پاکو شوو سیمو کې دوی د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل کړی چې لا اوس هم روان دی. د خانچین ولسوالۍ وروسته له هغه چې تصفیه شوه، د چنګاغ د میاشتې په 13مه نېټه زموږ د نوملیکنې ډلې په دې ولسوالۍ کې د نوملیکنې بهیر پیل کړی دی، او همدارز د بغران د ولسوالۍ په یوه برخه کې هم نوملیکنه روانه ده. هیله من یو که چیرې نورې ولسوالۍ هم تصفیه شي، موږ لکه څرنګه چې د نوملیکنې د بهیر په پیل کې مشمنه کړې وه، حاضر یو چې په پاکو شوو ولسوالیو کې نوملیکنه پیل کړو. څارونکي هم په دې باور دي که چیرې د انتخاباتو لپاره جدي امنیتي تدابیر ونه نیول شي، نو ممکن ډېر کم خلک وکړی شي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي، او دا په خپله د راروانو انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې وړي. خو هم افغان او هم نړیوال ځواکونه وایي چې دوی د راروانو انتخاباتو او په تېره بیا د رای اچونې د مرکزونو د امنیت لپاره جدي تیاری نیولې دی، او همدا اوس دوی په دې اړه تمرینات کوي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ننګرهار ولایت زرګونو اوسیدونکو ولسمشر تل کاندید حامد کرزي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په دې لویه غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې جوړه شوې د ننګرهار د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو ګډون کړی، او له کابل څخه راغلی د ولسمشر مرسیال کریم خلیلی هم خپله وینا واوروله. د غراز ولسمشر ته بلې کاندیدې فروزان هم په جلال آباد کې انتخاباتي غونډه جوړه کړې وه.
دا حامد کرزی مرسیال کریم خلیلی په جلال آباد کې خلکو ته وویل که مو دوی ترایه ورکړه، نو اوسنۍ نیمګړتیاوی به رفع کړي او د افغانستان د خلکو ستونزې به پای ته ورسوي. کریم خلیلی وویل زموږ هیله دا ده چې په راتلونکي دوره کې د افغانستان په هره برخه کې جنگ او جګړه پای ته ورسوو، بهرني دوست ځواکونه له افغانستان نه وباسو او بندیان آزاد کړو، او د پرمختګ او ترقۍ په لورې لاړ شو. کریم خلیلی ویل په تیره دوره کې افغانستان ګڼ پرمختګونه ترلاسه کړي، او دا د کرزی برکت دی. باید سترګې پرې پټې نشي، او له دې دورې نه د نیمګړو کارونو د پوره کولو لپاره باید کرزی ته رایه ورکړل شي. د شنوارو یو قومي مشر حاجي ملک نیاز د کرزی د بیا انتخابولو دلایل په دې توګه وښودل.
کرزی په داسې کور باندې راغی افغانستان را لکه یوه کلا چې څلور واړه دیواله او څلور واړه دیواله لوېدلي، څلور واړه دیوالو کې کنډونه وي. نو دا به کرزی څنګه په دوه کال کې یا یو کال کې دا څلور وړه دیواله سات کا؟ خو مونږ چې ولی یو طرف نه بریت پکړای جوړ دی، درې دیواله به جوړی یو دیوال به نیمګړی کېدای شي چې په دې دوره کې دای دا یو دیوال مرا جوړ کا او افغانستان را ټول کا.
په جلال آباد کې د کریم خلیلی د موجودیت په وخت لوی لارې سړکونه او کوڅې تړل شوې وي. ځین خلکو نیوکه لرله چې د دوی ناروغان او ماشومان په سره ګرمۍ کې د انتظار له امله ډیر ستړي شوي. د خلیلی جلسې ته راغلی وطن ویل
زمانو محمد نسیم دی، زه راغلی مده جلسې ته د کرزی صاحب غونډه ده. دلته کرزی خو بیا ښه سړی یا بد سړی ماویني نه، هغه کسان دي چې پښتنو په سرونو بیا میخونه ټکوله او په د پښتنو په مړو باندې بیا ګډاګانې کولې، نو دوی ته به اوس څنګه څوک رایه ورکړي؟ دا دوی چا نه هېر نه دي، او دا د ملي وحدت نارې هم وهي. په تېرو 5 کلونو کې ده په خپل مخ باندې یو نقاب یا پرده اچولې ده، خو دا ټول افغانانو ته معلوم دی چې دا یو لوی مجرم دی، د ټولو افغانانو مجرم دی. کرزی هم چې دا ښه نه کوي چې داسې ماویني یا داسې ټوپک سالاران ځان سره په خوا کې ترانځي کوي او د ځان سره معاونین نشي که تاسو دلته وګورئ چې ټول جلال آباد عام لارې بندې دي عوام خل ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او دسې سخته ګرمي هم ده نو دې ګرمۍ کې به خلک ډېر په عذاب دي او تکلیف دي
په هرات ولایت کې هم د ولسمشرۍ د پاره کاندید معتصم بالله په ملاتړ غونډه جوړ شوې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال پی رپورټ لري
د هرات ښار استقلال لوی تالار کې ګڼه خلکو د ولسمشرۍ کاندید معتصم بالله مذهبي نوماندې څخه ملاتړ وکړ د یو پریکړه لیک په خپرولو سره یې دا سړی د ولسمشرۍ وړ وباله مولوي عبدالقادر خطیبي د دې ترڅنګ چې مذهبي افغانستان کې د یوې لویې کورنۍ غړی او د ولسمشرۍ لایق وباله خلکو ته یې وویل ټاکنو کې ګډون وکړي او هغه الهي امانت چې ستاسو په غاړه ده د خپلې خوښې وړ سړي ته یې د رایې په ورکړې سره له خپلې غاړې خلاص کړی د وویل د هیڅ چا په قول او غوښتنه رایه مه استعمالوئ څوک مو چې خوښ وي انتخاب یې کړئ د رایې د ورکړې په مهال د صندوق شاته یوازې ته ستا خدای شته چې ننداره مو کوي ځکه نو خدای له پامه مه غورځوه څوک مو چې خوښ وي انتخاب یې کړئ غونډه کې مې د ګذرې ولسوالۍ استوګنی وطن څخه وپوښتل چې راتلونکي ولسمشر څخه څه غوښتنه لري زیاته یې کړه سوله او اقتصادي پرمختګ
زما نوم غلام احمد دی زه دلته ما ګډون کړم د هغه د آینده دپاره داسې دی چې موږ ته در راځم چې مسلمان یې بس تعلیم یافته یي لاسې په وینو کې کړ شوی نه وي چې خلکو ته خدمت وکړي مملکت پر مخ ولاړ شي مملکت مونږ اړتیا د بېګانه پردي خلک مونږ د اړتیا نه خلاص وکړي ستونزه ډېر دی تعلیم نشته خلک ډېر بېوزه شوی دی شګ نه لري مونږ ته څه وخت پرې د سوالګري وکړو د بدني ماتو ته سوالګري وکړو که قرضه یې ساتي سوالګري کوي همیشه
همدارز د هرات ښار لویدیځ رباط کلوخي سیمې جامع جومات کې لږ تر لږه 1500 جهادي قوماندانان او مجاهدین د هرات له بیلابیلو ولسوالیو سره راټول شوي وو له یو اوږده بحث وروسته یې درې ماده ایزه پرېکړه لیکې وویل تر دغه مهاله د هرات مجاهدینو هیڅ یوه کاندید څخه ملاتړ نه کړی
د سهار ته نیم بجې د صالح ساقزی خلقی را سره په سټوډیو کې د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
وسلوالو طالبانو د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو ګواښ وکړ د هلند د استیناف ایوی محکمې یو افغان جنرال ته چې په اتیایمه لسیزه کې په جنګي جنایتو تورونو براءت ورکړ تیره ورځ د خشروت په ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو درې پولیسان مړه او درې نور ټپیان کړل ټاکل شوی چې د ایران د مخالف ګوند مشر او اصلاح غوښتونکی میر حسین موسوی نن د جمعې د ورځې په لمانځه کې ګډون وکړي د قرغیزستان ولسمشر کورمانبیک باقیف دا راپورونه رد کړل چې ګواکې روسیې ته به په خپل هیواد کې د دوهمې پوځي اډې د جوړولو اجازه ورکړي او د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې په دوو لویو هوټلونو ریتس کالتن او میریټ کې بمی چاودنې وشوې او لږ تر لږه څلور بهرنیانې ووژل
له فرشتي جلال زیز خوس اورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان د حالاتو په اړه څه راغلي دي
واشنگتن ټایمز د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکي د امریکایي عسکرو د شمیر له زیاتېدو سره واستوال طالبان له داسې نویو تکتیکونو کار اخلي چې افغانان له امریکایانو سره له همکارۍ منع کړي د ورسپانې په لیکنه واستوال طالبان هڅه کوي له امریکایي قواو سره په همکارو ډلو کې ویره خپره کړي او په افغانستان کې د یو شمیر مرسته کوونکو ادارو د کارکوونکو وژل کېدو ته اشاره کوي ورسپانې زیاتوي چې په تېر یو کال کې په دې برخه کې تلفات بې اندازې زیات شوی دی واشنگتن ټایمز لیکي زیات شمیر ملکی افغانان اوس وخت امریکایي قواو په مرکزونو کې د ساتونکو آشپزانو کارګرانو او داسې نورو ډولونو وظیفې لري ځکه د کارپوهانو په وینا د افغانستان حکومت خلکو ته کارونه نشي پیدا کولی او خلک د بیکاری د لوړې درجې په سبب له امریکایانو سره کار ته مجبور دي وسلوال طالبان په دې کسانو د امریکا د جاسوسانو په نوم حمله کوي او په دې توګه په خلکو کې ډار اچوي د کندهار والی واشنگتن ټایمز ویلي د هرې ورځې په تیریدو د خلکو زیاته شمیره له حکومت ناراضي کیږي او وسلوالو طالبانو ته راوړي د ورسپانې په وینا فرصت له لاسه د تلو په حال کې دی او حتی افغانان هم په بس راغلي او له حکومت څنګ کوي خو بل امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز لیکي د امریکایي قواو عمومي قومندان غواړي د افغانانو زړونه او ذهنونه دواړه خپل کړي د نیویارک ټایمز ورسپانه د همدې مطلب په دوام په افغانستان کې د ناتو او امریکا د قواو د عمومي قومندان جنرال ستنلی مکریستل حواله ورکړې ده او لیکلي دي چې په افغانستان کې عملیات بې له مقاومت پر مخ روان دي ورسپانه د جنرال مکریستل دا خبره هم راخیستې ده چې موږ د خلکو لپاره جنګیږو نه د خلکو په ضد دا هغه خبره ده چې د جنرال مکرستل پوینه کده افغانانو ذهنونو او زړونو ته ولوېده زیات کسان به له جګړې لاس وباسي.
او سم یو سیمه ایز موضوع ټاکل شوی چې د ایران د مخالف ګوند مشر او اصلاح غوښتونکی امیر حسین موسوی نن د جمعې د ورځې په لمانځه کې ګډون وکړي. دا د تیرې جون میاشتې د لانجمنو انتخاباتو وروسته په عام حاضر کې د نوموړي د لومړي ځل لپاره څرګندېدل دي. دغه راز د ایران پخوانی ولسمشر هاشمي رفسنجانی هم ویلي دي چې هغه به په دې لمانځه کې ګډون وکړي. د ایران د وروستیو سیاسي حالاتو په اړه صالح سغزی خلقی رپورټ لري.
میر حسین موسوی وای زه د خپل مسؤلیت کړم د خپل حقوق پلویانو او ملاتړو بلنې ته ځواب ووایم چې د قانون او خپل حقوق څخه په استفاده د آزاد او شرافتمند ژوند لارې غوره کړې ده. زه به هم د جمعې د ورځې په لمانځه کې د حقوقي پړډل کې حاضر اوسم. موسوی په خپلې ویبپاڼې کې لیکلي نوموړی دغه اعلامیه د خلکو د هغې بلنې په ځواب کې خپروي چې د جمعې د ورځې په لمانځه کې ورته د ګډون لپاره ورکړې ده. د جمعې د ورځې د لمانځه په اړه راپور د رادیو له لارې په مستقیم ډول خبرېږي. د اعتماد ورځپاڼې د سه شنبې په ورځ خبر ورکړ چې موسوی او د هغه مهم پلوي او د ایران پخوانی ولسمشر محمد خاتمي د دې اونۍ د لمانځه په مراسمو کې ګډون کوي چې د رادیو او ټلویزیون له لارې په مستقیم ډول خبرېږي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای له وروستیو انتخاباتو یوه اونۍ وړاندې له محمود احمدی نژاد څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. خو موسوی چې په 1980 کال کې د ایران صدر اعظم وو د دغه هیواد راتلونکي حکومت غیر قانوني اعلان کړ. نوموړي همداراس له مقامات غوښتنه کړې هغه په سلهاو کسان خوشی کړي چې تر انتخاباتو وروسته یې نیولې دي. د دې اونۍ د جمعې د لمانځه امامت په دازل رفسنجانی کوي. نوموړی وروسته تر دې چې دوه میاشتې په عام محضر کې نه و لیدل شوی د جمعې د ورځې د لمانځه امامت کوي. د رفسنجانی لور هم تر انتخاباتو وروسته مظاهرو کې نیول شوې وه چې له لنډې مودې وروسته خوشې شوه. دولتي رسنۍ په مظاهرو کې له پولیسو او ملیشو سره په نښته کې د شلو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ، خو د دې مظاهرو ترتیبونکي او فعالان وایي په دغو مظاهرو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. یو شمېر مقامات او میر حسین موسوی یو بل د خلکو د وینو په تویولو تورنوي، خو سخت دریځو د موسوی د محاکمې غوښتنه کړې ده. د ایران حکومت امریکا او برېټانیا د دغه هیواد په کورنیو مسایلو کې په لاسوهنې تورنوي. دغه تور واشنگټن او لندن دواړه په کلکه ردوي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د ازادي رادیو د سپورت دغه ځانګړي خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماسپخین په 2:30 بجو خپرېږي. په نړۍ کې د خنزیر انفلونزا یا سوین فلو په ډیر سرعت مخ په خپرېدو ده. د متخصصینو د اټکل له مخې اوس تر 1 میلیون زیات کسان په دې ناروغۍ اخته دي، خو تر اوسه پورې یوازې 1500 کسان د دې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د نړۍ روغتیا سازمان یا WHO ویل دي د دې ناروغۍ مخنیوي نه کیږي او د جولای د میاشتې په 15مه د یو نړیواله ناروغي وبلله. خو لویه ستونزه دا ده چې د دې ناروغۍ لپاره واکسین نه دی جوړ. د ازادي راډیو خبري څانګه یو مطلب لري چې مهم ټکی صالح سغزی خالقی وړاندې کوي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
او اوس هم رپورت اورو چې پنړی کې د خنزیر انفلونزا مخ په خپرېدو ده.
د مړو کسانو شمیر او په دې ناروغۍ د اخته کسانو تخمین په داسې حال کې چې د خنزیر د انفلونزا ناروغي هر ورځ په نړۍ کې خپرېږي خای بیا هم دومره ډیره نوي او ډیر کسان داسې فکر کوي چې دا ناروغي لا هم له چوکاټه نه ده وتلې. په عادي توګه په لسهاو زره کسان هر کال د عادي انفلونزا او په نتیجه کې مري، او د خنزیر انفلونزا یا H1N1 ناروغي به په لږ اندازه د دغو مړو په شمیر کې زیاتوالی راولي. خدا فکر ډیر ناسم ده. د امریکا په نیو ایرلندز کې د بیولوژیکي چاپیریال په تحقیقاتي مرکز کې د طبي تاریخ استاد جان بیری له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
people say, oh, well, that's nothing to worry about then. That's not exactly true, because seasonal...
خلق وای دا مهمه او د اندښنې وړ مسأله نه ده. خو دوی دا خبره حقیقت نه لري، ځکه خلق د عادي انفلونزا په مقابل کې مسؤلیت لري، دا که دوی واکسین شوي وي او که نه. د دوی دفاعي سیستم له عادي انفلونزا له ویروس سره آشنا دی، او دغه آشنایي په زیاته اندازه دوی د ناروغۍ په مقابل کې ساتي. خو دا نوی ویروس داسې یو ویروس دی چې هیڅ بدن ورسره آشنایي نه لري، او که دا ویروس کمزوري هم وي اغیز به پر خلکو ډیر زیات وي، او که دا ویروس د انسانانو پر بدن غلبه وکړي په دې حالت کې د انسانانو د مرګ شمیر به لوړ شي.
د نړیوال روغتیایي سازمان د واکسین د تحقیقاتو د مرکز مشر ماری پاول کینی په لندن کې وویل د روان کال تر پایه به د خنزیر د انفلونزا واکسین منځته رانشي. نوموړي زیاته کړه هغه مواد چې دا ډول واکسین ورڅخه جوړیږي ډیر کم دي. د نړۍ روغتیایي سازمان مخته ویلي وو چې د نړۍ هر هیواد به دغه ډول واکسین ته زیاته اړتیا ولري.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم د انتخاباتو په اړه په اونیس پروګرام کې اورو چې تیره اونۍ څه انتخاباتي فعالیتونه شوي او څه ډول پیښې شوي. د غراز د کمپاینونو په اړه هم پکې معلومات اوریدلی شئ. دا خپرونه سلطان محمد سرور او زرغونه منګل اوروي.
هنوز رنگ امضایشون خشک نشده بود که او را زیر پای گذاشت.
ما میخواهیم 1,000,000 کار در 5 سال آینده تولید کنیم.
در مسیر انتخابات
موږ دریس خو اسلامي دریس د پټول وخت کې به هغه کار
یک محیط مسؤونه بر انتخابات
د انتخاباتو په بهیر کې
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د انتخاباتو په بهیر کې یا در مسیر انتخاباتي پروګرام په وړاندې کولو سره بیا هم زه سلطان محمد سرور او زرغونه منګل ستاسو په خدمت کې یو.
ما هم به نوبه خاط به شما و شنونده های گرامی سلام تقدیم میکنم و امیدوار کامگاری تان هستم.
په داسې حال کې چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو نیټه ورځ په ورځ رانږدې کیږي او د رای ورکولو ورځ ته یوازې 14 ورځې پاتې دي، بلې خوا د افغانستان انتخاباتو ته د نړیوالو پاملرنه مخ په زیاتېدو ده او کاندیدانو هم خپلو کمپاینونو ته زور ورکړی.
بلې، کمیسیون اروپا هم در مورد انتخابات افغانستان بیانات داشته و گفته که حدود 100 نفر از ناظرین خود برای نظارت انتخابات ریاست جمهوری به افغانستان روان می کنند. بنیتا فریرو والدنر کمیشنر روابط خارجی کمیسیون اروپا گفته که تلاش های این ناظرین برای مطمئن شدن از عادلانه بودن انتخابات دشوارترین ماموریت اوناست لحاظ امنیت و تدارکات می باشد. ای تا حال درست معلوم نیست که این ناظرین مراکز رای دهی را در کدام مناطق افغانستان نظارت می کنند. یک مسئله دیگه و مهمی را که باید تذکر داد ای است که شورای امنیت ملل متحد خواهان انتخابات آزاد، عادلانه، شفاف و با اعتبار و با امن در افغانستان شده. شورای امنیت ملل متحد همچنان از مردم افغانستان خواسته که از حق رای دهی خود استفاده کنند و صدای خود بشنوانند.
کله یوه خوا اروپایی کمیسیون افغانستان ته د څارونکو د را لیږلو ژمنه کړې، بل خوا ځینې کاندیدانو اوس خو لا لوی خارونه پرېږده چې د خپل کمپاین غونډې په کلیو او بانډو کې هم جوړوي. په داسې حال کې چې د جمهوری ریاست د کاندید اشرف غنی احمدزی په ملاتړ تیر اونۍ په خوست ولایت او د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې غونډې وشوې، په دغه ولایت کې د جمهور رئیس حامد کرزی د کمپاین دریم دفتر هم پرانیستل شو. دغه راز په فراه ولایت کې هم د ډاکټر عبدالله د ملاتړ لپاره غونډه وشوه او رپورټونه وویل چې د بدخشان په ځینو ولسوالیو کې هم د ډاکټر عبدالله په پلوي غونډې شوې دي. په پلخومری کې بیا د ډاکټر حبیب منګل په ملاتړ یو غونډه وشوه. د غراس په کندز کې د جنرال عبدالرشید دوستم پلویانو د جمهور رئیس حامد کرزی په پلوي غونډه وکړه. د جنرال دوستم پلویانو د غونډې په محل وویل چې د دوی غونډه د دوه هدفونو لپاره جوړه شوې وه. اول دا چې جنرال دوستم چې په ترکیه کې اوسي بیرته هیواد ته راستون شي، دوهم دا چې دوی غواړي په دې غونډې کې د جمهور رئیس حامد کرزی د کاندیداتورۍ ملاتړ اعلان کړي. د جنرال دوستم یو استازي مولوي عبدالله ازادي راډیو ته وویل
البته بدو هدف بود بنیا که این جلسه ما به خاطر حمایت از کاندیداتوری محترم امید کرزی بود. دوم موضوع بازگشت جنرال عبدالرشید دوستم.
په کندز کې د جنرال دوستم د پلویانو دغه غونډه په داسې مهال دایریږي چې د امریکا حکومت تیره اونۍ اعلان وکړ چې دوی نیت لري د هغو تسلیم شویو سلګونو طالب وسلوالو د مړینې په هکله تحقیقات وکړي چې اته کاله پخوا د طالبانو د رژیم د نسکورېدو په مهال د افغانستان په شمال کې مړه شوي. او رپورټونه وایي چې د جنرال دوستم ملیشو هغه مهال په دغې واقعې کې لاس درلوده.
بلی در همی مورد رئیس جمهور اوباما گفته باید ایده بدانند که تخطی های از قوانین جنگ صورت گرفته و مسئولیت این مسئله به دوش کی است؟
حتی در جریان جنگ ها هم ملت ها مسئولیت های دارند. اگر این مسئله واضح شود که ما در عملکرد خیش از تخلف قوانین جنگ به شکل حمایت کرده ایم، من تصور می کنم که اولتر از همه لازم است تا به صورت کامل ما خود را از آن آگاه سازیم.
به هر صورت می پردازیم به مسائل مربوط به انتخابات افغانستان. لویس آرنوال سابق و کاندید ریاست جمهوری افغانستان عبدالجبار ثابت در جریان دیدار از تخار مردم به طرفداری خود دعوت کرد. آقای ثابت در جمعی از هوادارهای خود در طالقان مرکز ولایت تخار چنین گفت:
رایمیتی برای ما برو دیگه خیلی.
عبدالجبار ثابت به حامیان خود وعده داد که در صورت رسیدن به کرسی ریاست جمهوری بر ضد فساد اداری با شدت بیشتر مبارزه خواهد کرد.
وعده ما است که ما فساد گم میکنم، ما در اونمو وقت نتانستم با بعضی سر بعضی مردم قانون تطبیق کنم. عقده برای ما پیدا شده، میفهمین چرا مورد حمایه قرار گرفته کرد.
دکتر رمضان بشردوست هم در ادامه مبارزات انتخاباتی خود بعد از سفر به ولایت پکتیکا هفته گذشته به ولایت بامیان رفته بود. بشردوست راجع به هدف ای سفر خود به بامیان به رادیو آزادی چنین گفت:
هدف ما است که از یک طرف ما مردم از نزدیک ببینیم، مشکلات و خواسته ها و آرمان هایش درک کنیم، از طرف دیگه ما که آمدیم اولین چیزی که میخواستم ببینیم سرگ کاگیل و در چوکی سرگ کاگیل ما سخنانی کردم، نمیدانم چوکیش نام چیز، اما ما به اجازه مردم بامیان نام زور چوکی سرگ کاگیل شده میگذاریم.
رمضان بشردوست یکی از کاندیدهای ریاست جمهوری کشور بود. خبرنگار رادیو آزادی گفته که رمضان بشردوست کدام دفتر تبلیغاتی در بامیان نداره و یک خیمه را در بازار شهر نصب کرده و مبارزات انتخاباتی خود را به پیش میبره. آقای بشردوست دومین کاندید ریاست جمهوری است که از بامیان بازدید میکنه. قبل از آقای بشردوست، عبدالجبار ثابت به خاطر مبارزات انتخاباتی به ولایت بامیان رفته بود.
بله، په یوه نوی پیښې کې د چهارشنبه په ورځ د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د جمهوری ریاست د یوه کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین مسؤول ووژل شو. سره له دې چې په فوري توګه معلومه نه شوه چې دا کار د چا لخوا شوی، خو د پیښې په اړه تحقیقات جریان لري. بلخوا د افغانستان د جمهوری ریاست د شاوخوا 22 کاندیدانو شورا ویلی دی چې راتلونکو انتخاباتو ته د یوه کس د وړاندې کولو هلې ځلې کوي. د کاندیدانو دغې شورا د چهارشنبه په ورځ په کابل کې غونډه وکړه. د یو کاندید هدایت امین ارسلا مرستیال اسماعیل قاسمیار خبریالانو ته وویل تمه ده په نږدې راتلونکي کې دا څه باندې 40 کاندیدان په یو نفر راټول شي. د افغانستان د جمهوري ریاست څوکۍ لپاره لکه څنګه چې ګرانو اوریدونکو تاسو خبر یاست، یو 40 کسانو ځانونه کاندید کړي دي.
بله، در حالی که کمپاین های انتخاباتی کاندیدها به شدت ادامه داره، یکی از کاندیدهای ریاست جمهوری از 4-5 سال به طرف کمپاین میکنه. سنگین رحمانی در جریان مصاحبه اختصاصی بر رادیو آزادی چنین گفت:
کمپاین ما خود دمی 4-5 سالی که گشت گذار کردیم، همی فوتوکاپی کارت های رادیو را جمع کردیم، همی خودش هم یک 4-5
سال است شما کمپاین میکنید؟
بیشتر از 4 سال میشه.
چرا؟ ای خو کمپاین ها تازه شروع شده و
عرض کنم براتون، اینمی که 4 تقریبا 5 سال میشه که ما گشت گذار میکنیم در ولایت ها که همی فوتوکاپی کارت های رادیو 10000 کتاب فوتوی کارت اخ یک دم نتونستیم که جمع کنیم.
یعنی 5 سال پیش شما پلان داشتین که خود کاندید بکنید؟
بله.
اول کسایی که 5 سال پیش مثلا کارت برای شما دادن، اولی هم با شما موافق هستن تا تماس هستن یا نه؟ بیا برکیدشون نگشته باشه.
چرا نه نه نه، مطمئن امرای ما هستن، در ارتباط هستن. ان شاء الله کمپاین من نسبت به دیگران خیلی پیش است، مطمئن هستم.
جګړه ځپلو سیمه کې صنعت په څه حالت کې دی؟
هیڅ نوې کارخانه ته د گزاري سوي نه دی.
د کارونو لپاره هیڅ لومړی توبونه ونه ټاکلې شول.
هغه نه غوړي چې باغې کې پانګونه وکړي.
د ژوند په لمبو کې رادیوي لړۍ په دې پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کیږي. سره له دې چې حکومتي چارواکي وایي هر کال افغانستان شاوخوا د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د ضرورت وړ شیان له نورو هیوادونو رانیسي او دا د واردات په برخه کې یو لوی پرمختګ دی، خو ځینې کسان بیا وایي مصرفي اقتصاد او ناامنیو د افغانستان کورنۍ صنعت او اقتصاد سخت زیانمن کړی دی. تر ډیره ناکرارۍ د افغانستان د اقتصاد وزیر وحید الله شهرانی وایي د نورو کلونو په نسبت د افغانستان صادرات زیات سوي او اقتصاد تر یوه حده وده کړې ده.
هر سال ما میبینیم که وضعیت صادرات با تمام چالش
په افغانستان کې له اوسنۍ ستونزو سره سره هر کال زموږ صادرات ښه کیږي او په دې برخه کې ستونزې کمیږي.
کاوش پیدا میکنه؟
خو ټول خلک د صنعت په برخه کې د پرمختګ خبره نه مني. دوی وایي په دې برخه کې یوازې په ځینو محدود سیمو کې څه پرمختګ شوی دی او زیاته ګټه هم یوې خاصې کړي چې د افغانستان له روان بحران څخه په استفادې د ګټې وټې لپاره ښه زمینه برابره شوې. خلک وایي په جګړه ځپلو سیمو کې صنعت تر پخوا لا زیانمن شوی او د ویجاړې په حال کې دی. د ننګرهار یو قومي مشر عبدالرحیم دغه خبره کوي.
د افغانستان نامنه د خلکو په اقتصاد باندې ډیره غټه غیزه کړې ده. خلک یې د ډېر زیات ناورین سره مخامخ کړي دي، حتی د لوږې او د تندې سره مخامخ کړي دي. تر څو پورې د چا پانګه مسؤونه نه وي، د هغې حفاظت نه شي، د چا وجود حفاظت کې نه وي، د چا مال په حفاظت کې نه وي، هغوی نه غواړي چې په اغېزه کې پانګونه وکړي.
د افغانستان خپل کورنۍ صنعت لکه غالۍ د پاکستاني او ایراني غالیو په نامه نورو هیوادونو ته صادرېدل د افغانستان د کورنۍ تولیداتو کمیدل هغه ستونزې ګڼل کیږي چې زیاته پانګه یې له افغانستان څخه بهر ته انتقال کړي او په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ دایمي هیله کمه کړې ده. حاجی فضل حق مشکانی په جنوبی ولایتونو کې د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال دي. نوموړي وایي له 5 کلونو راهیسې د صنعت په برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی.
د جر له سو دراته کال را ودې خواته هیڅ نوې کارخانه ته د گزاري سوي نه دي، هیڅ جواز د ایسات خد نه دي اخیستل سوی الا استثناءات موجود دي. دغه یو سلو اته فابریکې موږ د صنعتي پارک په کندهار کې لرو چې د جر له سو نه بیا کال رئیسی در جر له سو دراته در نیمایي پوری بنیاد گزاري سوله بنسټ کې شو د څو سلور سلویشت فابریکې د دولت د خوا 100% تضمین وسو.
شغل مشکانی وویل په دې ورستۍ کې نږدې 80 فابریکې یوازې په کندهار کې تړل سوي چې نوموړي وایي لویه وجه یې ناامني او د برېښنا نشتوالی وو. مشکانی دغه راز وویل د اداري فساد شتوالی هم د زیاتو فابریکو فعالیتونه شنډ کړل. د مشکانی تر څرګندونو وروسته د دوو نورو کسانو خبرې هم اوري.
سرمایه گذاران یا پانګوال نه غواړي پانګه واچي یا قب نشینی وکړي، هغه اکثر عوامل د دولت څخه راپېښ دي.
د امنیت لبانی نه په ګټه اخیستو سره حکومتي چارواکي هم غواړي سي هغه کسان چې هلته کار کوي یا کار کولو غواړي دوی خپله ونډه واخلي. حتمن یې په صنعت باندې ډېر بد اغېز کړی ده.
چار تجارت شروع کې فابریکه راډیو پر نیمه لارې چینې چور کې دولت نه د هغو پر سر لاس نیسي، نه د هغو امنیت نیسي. تجار خو هم امنیت ځان ته غواړي چې زما امنیت ونیسو زه به وطن ته یو فابریکه راوم چې فابریکه را نه وړي ټوله به بېکاره وي.
په افغانستان کې د امریکا سفیر کارل آیکنبیری وایي تیر کال دوی د افغانستان د بیا رغونې په موخه د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت تړونونه له افغاني شرکتونو سره لاسلیک کړي دي، خو پر دغو خصوصي شرکتونو هم انتقاد کیږي چې ټول سیمو ته یې په متوازن ډول کار نه دی کړی او په دې برخه کې یوه پراخه مافیا فعالیت لري. د هلمند یو اوسیدونکی وایي هلته زیات شتمن خلک شته چې اکثره یې کولی سي له سیمه ییزو امکاناتو په استفادې په دې ولایت کې زیات کارځایونه او فابریکې جوړې کړي. نوموړي وایي د دې ولایت شتمن خلک چې د سیمې له شرایطو سره جوړ جاړی هم کولی سي خپلې پیسې پر سمه لار نه لګوي.
د هلمند په ولایت کې زموږ اکثره وطنوال پیسې لري، دا پیسې په درست ډول باندې نه دي استعمال کړي چې هم د خپل اقتصاد د لوړتیا لپاره کار کوي، هم د ټولنې د اقتصاد لپاره او هم د وزګار خلکو د کار پیدا کولو لپاره کار کړی وي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود وای د اوسنی دولت په لمړی درې کلونو کې د بهرنی پانګونې اقتصادي او صنعتي ودې لپاره زمینه برابره و. هغه وخت زیات پرمختګ هم وسو. د نوموړي په وینا تر هغه وروسته کلونو کې اقتصاد او صنعت د زوال خواته مخه کړه.
د پنګونې په برخه کې ناسم سیاستونه غوره شول. د کورنی صنعت او اقتصاد ملاتړ ونه شو او بهرني صادرات خورا زیات شول. د کار د افغانستان خپل صنعت او اقتصاد له خاورو سره خاورې کړ چې په پنګونو کې هم ناسمې لارې غوره شوې.
لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وایي د اوسنی دولت یوه ستونزه د یوې شفافې تګلارې او پروګرام نشتوالی دی. دی وایي په پخوانیو دورو کې په لنډو مودو کې زیات کارونه کېدل او د افغاني صنعت ودې ته زمینه برابره سوې وه.
د داود خان پروګرامونه ټول په همدې اساس و. مثلا په د خپل صدارت په دوره کې دوه پنځه کلن پلانونه جوړ کړي وو. په لومړي پلان کې هغه پروژې چې باید د خلکو د نړۍ په قرضونو باید ترسره شوي وای، هغه د پلان په پای کې دې هته رسېدلي چې په خپله د مغو ترلاسه شویو پیسو یعنی د په خپلو پښو ودرېدلې. اوسني چارواکي د لومړۍ ورځې نه په مصلحتونو راغلي. د کارونو لپاره هیڅ لومړیتوبونه ونه ټاکلی شول. د کارونو لپاره یې پروګرام جوړ نه کړی شو. په حکومت کې د تخصص او مسلک موضوع ته توجه ونه شوه. په دې اساس یو ټاکلی اقتصاد خښته کې نه ښودل شوه.
د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال فرید الله حبیب وایي په اداره کې ځینې نیمګړتیاو او د سالمې همغږۍ نشتوالی د دې چارې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي.
اوتاک تجارت د سوداګرو د پرپښو درولو په خاطر خصوصا په صادراتي بخش کې د کندهار د پیداوار د ښه بازاریابۍ دپاره خاصې هلې په نظر کې درلودې. حتی از موږ داسې یو پلان و چې د بعضې خارجي موسساتو د مسؤلینو سره هم موږ دا موضوع شریکه کړې وه چې په آینده کلو کې موږ باید حتی پر آسیا باندې قناعت ونه کړو، اروپا بازارو مارکیټونو ته مخ وکړو. موږ و چارواکو ته مرکزي مشرانو او ته دا موضوع وړاندیز وکړي چې د صادراتي بخش سوداګرو د تشویق په خاطر او د سہولت رامنځته کېدو په خاطر باندې ځینې سہولتونه رامنځته چې بدبختانه دا په دولتي بخشو کې منفی اثرات وشول. زموږ زمینداران انحصار سوي دي د پاکستاني تجارانو لخوا څخه. دوی ته مخکې تر مخکې پیسې د سلام په شکل ورکول کیږي. دا شی ځي پاکستان ته چې دوی بیا پر خپل نامه باندې نور بهرني وعدو ته عرضه کوي.
د هلمند ولایتي شورا مرستیال قربان علي اورزګانی وای دوی ملي سوداګر او پنګاول هڅولي چې په دې سیمه کې پنګاونه وکړي او صنعت ته وده ورکړي. خو نوموړي وای د ډاډ فضا نسته ځکه نو څوک پنګاونه ته زړه نشه کوي.
موږ په مختلفو مراحلو کې د هلمند د ملي تجارو سره خبرې کړې دي. دوی یو اطمینان غواړي چې هغه په امنیتي ارګانو په دولت پورې مربوط کیږي.
خو عام خلک څه غوښتنه لري؟
شخصی شرکتونه جوړ کړي، د غریب خلکو ته کار پیدا کړي، یا نورې فابریکې جوړې کړي لکه چپلقو فابریکه یا د غوړیو فابریکه. دې کې ډېر خلک په کار اخته کیږي.
زه نور احمد د هلمند ولایت لښکرا اوسیدونکی یم. خلک وکولی شي چې غټې او ډېرې پراخه کارخانې او لښکرا ته هلمند ولایت ته راوړي او باقي ډېر خلک په کار اخته کړي.
زیات خلک په دې باور دي چې اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په پوهه راځي. آیا د افغانستان په جګړه ځپلو سیمو کې د پوهنې له حالته خبر یاست؟ په روان پروګرام کې د جګړه ځپلو سیمو د ښځینه زده کوونکو ستونزې څېړو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
چد وکڑا بہانا زد نلاڑم چد وکڑا بہانا زد نلاڑم بے وفا پارا دیکھا دو کاز گرن لانم چھد وکڑا بہانا گرن لانم بے وفارا دیکھا دو کاز گرن لانم خیر دیکھا غریب یوم جڑتا دے قریب یوم خیر دیکھا ممین آئے گل خوشان حسین اے تدے تل خوشحال اے تدے تل خوشحال اے تدے تل خوشحال اے تدے تل خوشحال اے سمر خوب چڑ میں بدلے ندی والے ہر لگا رات خندلے ولی دے قتل کاو سر بدے پڑل کاو ولی دے خندل کاو حسن دے وجل کاو تے دل خوشحال تے